یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د کابل پر وخت د غرمی 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامم او دا یو ساته خبرونه د رمین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د رواني خبرونه د هم نیمایي د نور بس ته ونیزي خبرونه ته ځنګړې شوې چې حدیث پردیسی پر مخ وړي. و باورې چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په تهران کې د اجرایی رئیس د دوهم مرستیال پر خبرو تون خبرګون خوډل. یو شمېر نور کورنی او نړیوال مسایل لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه له صالح محمد صالح.
په لغمان ولایت کې د فوزی عملیاتو لکبله وسلوالو ته مرګ جوړه اوښته. د بدخشان محلي چارواکي وي په دې ولایت کې تر 2500 زیات شوونځي ودانۍ نه لري. عراق په باسکیټبال کې ایران ته ماتې ورکړه. د بدخشان محلي چارواکي وای په دې ولایت کې تر 2500 زیات شوونځي ودانۍ نه لري. دغه ولایت د پوهنې رئیس روح الله محقق ازادي رادیو ته وویل
په دغه ولایت کې ټول ټال 6750 شوونځي فعال دي چې 390 ودانۍ لري خو 208 شپېته ودانۍ نه لري.
د بدخشان اوسیدونکي غوښتنه لري چې په دې ولایت کې د نوي شوونځي جوړ سي او فعال شوونځیو ته د معیاري ودانۍ جوړ سي. د لغمان ولایت محلي چارواکي وي تېره شپه د دې ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات سوي دي. د لغمان د ولي بیان سرحدي ځواک د دغو عملیاتو په اړه وویل
تېره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو لوري د قرغیو ولسوالۍ اړوند په کشمون دره کې عملیات ترسره شوي چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې یو تن مخالف وسلوال وژل شوی او د مخالفینو د یو سرګروپ ښایسته ګل په ګډون درې کسان نور مخالفین په دغه عملیاتو کې زخمیان شوي دي.
د دغو پوځي عملیاتو لکه په اړه د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه برما او بنګلاديش ته شپږ ورځنی سفر پیلوي. پاپ غواړي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو یو ستر بحران له نږدې وګوري. ټاکل شوی ده چې پاپ فرانسیس د برما د پوځ لوی درستیز جنرال مین اونګ هلانګ او د دغه هیواد د ملکی ادارې مشر انګ سان سوچی د برما د سفر په لړ کې وګوري. په تیرو دریو میاشتو کې د برما له راخین ولایت څخه تر شپږ لکه او شلو زرو زیات روهنګیایي مسلمانان بنګلاديش ته کډوال شوي. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو برمایي چارواکي په قومي تصفیه تورن کړي. خود برما حکومت دا تورونه ردوي. د کیوبا چارواکو د خپل انقلابي مشر فیدل کاسترو لومړی تلین په آرامه ولمانځه. د فیدل کاسترو د تلین لپاره غونډه په هوانا پوهنتون کې چې د به پکوه ولولناکې ویناوې کولې جوړ شوې وه. کاسترو د 2018 میلادي کال د نومبر پر 15 په 9 کلنۍ کې مړ سو. د چې 38 کاله یې د کیوبا واک په لاس کې درلود. د واکمنۍ په اکثره موده کې له خپل نږدې هیواد امریکا سره دښمني وپالله. د کاسترو د لومړي تلین مراسم د کمونستو ځوانانو ټولنې جوړ کړي وه. حکومت د د تلین لپاره کوم پروګرام په پام کې نه دی نیولې. کاسترو په خپل وروستي وصیت کې ویلي و چې پر کوم واټ چوک یا ودانۍ دی د ده نوم نه شول کېږي او همدارز دی د ده په یاد څلی یا مجسمه هم نه جوړیږي. خو له دې سره سره د کیوبا پر دیوالونو زه فیدل یم. فیدل به تل ژوندی وي او فیدل زموږ په منځ کې دی شعارونه لیدل کېږي. د عراق د باسکټبال لوبډلې د 2019 میلادي کال د باسکټبال نړیوال کپ ته د غوروي په سیالۍ کې ایران ته ماتې ورکړه. عراقي لوبډلې د مسابقه له ایران څخه د شپږ په تو پوینټو په وړاندې په څلور اویا پوینټو وګټله. په دې سیالۍ کې چې د اردن په پلازمینه عمان کې جوړه شوې وه، د عراق لپاره په امریکا کې زیږیدلې لوبغاړي ری ماریو مایفیلډ څلورویشت پوینټونه جوړ کړل. د تر دې وړاندې د امریکا د دریو پوهنتونونو لپاره په لوبډلو کې لوبېدلی دی. تر دې لوبې وړاندې ایران د باسکټبال په درجه بندي کې 22 او عراق 15 اتیایم مقام درلود. عراق به سبا دوشنبه په استانه کې له قزاقستان سره مخامخ سي او ایران به په همدې ورځ په تهران کې د قطر کوربه وي. او مشهور ایرانی فوتو ژورنالیست شاهرخ حاتمی د نه اتیا کلونو په عمر په فرانسه کې سا پریکړه. حاتمی په 1915 میلادي کال د عکاسۍ تر پیلولو مخکې د تهران یوې ورځپاڼې ته راپورونه لیکل. د په 1918 میلادي کال په لیورپول کې د بیټل کلتوري پدیدې رانیولې. په 1919 میلادي کال د ایران تر انقلاب پورې د مهمو پیښو عکسونه اخیستې دي. حاتمی په 1928 میلادي کال په تهران کې زیږیدلی و.
د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کغواړي دا نور تاو د مسایل زمونږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د محمد محقق دغه سرګندونو په اړه توند خبرګون ښودلی چې په سوریه کې د داعش پر ضد د ایران لخوا د جنگیدونکو لشکر فاطمیون چې افغانان هم پکې شته مبارزه استایلې ده.
په دې مرض کې به بدبختانه ووایم چې د دولت یو لوړ پوړی چارواکی د دې یو بل مملکت د هغوی تشکري کونه دا د مونږ د افغانستان د ملي ګټو خلاف یو عمل ده چې هر چا کړی دي. نو هیله مو دا ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کړي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زیاو په همدې اړه په یو راپور سربېره سیاسي چارو لیو کارپو سید خالد سادات سره هم غږېدلی یو.
بیران د حکومت د لوړپور چارواکي د اجرایي ریاست د دویم مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرني پالیسۍ سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت دریځ دی څرګندولې.
او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د دوهمې ورځ لپاره د مذهبي ګوندونو اعتراضونه روان دي. په دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه د سر موضوع لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د افغانستان ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال پر خبرو توند خبرګون خوده لیدې. محمد محقق تیر ورځ په تهران کې د فاطمیون لخر چې په سوریه کې جنگیږي او افغانان هم پکښته د دوی د مبارزې لقبل مننه کړې ده. د موضوع زمونږ همکار محمد حدیث پردیس تعقیب کړی ده. نور جزئیات په لدنه وورو. پردیس صاحب تاته هرکلی او خرغلاس وایو. مهرباني.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو سعود رډو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویلې د ملي شورا یو شمیر غړو لازادي رډو سره په خبرو کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق څرګندونې چې تیر ورځ په تهران کې لرلې. البته د محبان اهل بیت په نامه یو جوړ شوی ناس غونډې ته دو ویل چې میون لشکر چې هغه عمدتاً په سوریه کې جګړه کوي او افغانان هم په دې کې شامل دي د دوی سرخندنې او قربانۍ د ستاینې دي او مننه ترې وکړه. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې ایران تل د افغان مهاجرینو ناوړه استفاده کړي او دا چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی هلته ځي او په دې برخه کې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي باید په جدي توګه دغه مسلې پوښتنه وشي. خاده چې د ښاغلي احمد زید خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
هیله مو دا ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کړي چې آینده کې څوک دا جرات ونه کړي چې دومره جراتمندانه یو چا نه تشکري کوي او بیا خپله پوه چې همیشه مونږ دغه ویره درلودله او رسنیو شریکه کړې وه چې د مونږ افغانانو مهاجرینو نه هلته ناوړه ګټه استفاده د دوی د مجبوریت نه د دوی د عاجزۍ نه اخلي نو هغه ده په اثبات یې ورسوله.
بل اکرام صاحب د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون مشر هاشم علي کوزي هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې. همداراز وبخې سپارښتنه یې دا وه چې ټول چارواکي افغان چارواکي که په هر هیواد کې څرګندونې کوي نو خدای چې د افغانستان سیاست ملي ګټې دا ټول مسایل په پام کې ونیسي او بیا د څرګندونې وکړي.
پر دې تاسو موضوع تشریح کړه. څه فکر کوئ ولې افغان دولت په دې موضوع کې دومره حساس دی؟ دلیل سکه
بل اکرام صاحب اصلی موضوع دا ده چې د سوریه په جګړه کې چې اوس هم روانه ده افغان حکومت تر ډیره پورې ځان بې طرفه بللی او په دغه موضوع کې یعنی خپله بې طرفي ساتلې او دا چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال په تهران کې په دا شکل څرګندونې کړې دي چې لشکري فاطمیون چې په افغانانو ملته شته دي د دوی سرخندنې ستایي او مننه ترې کړې ده. نو حساسیت یې په همدې کې دی چې افغان حکومت په دغه جګړه کې یا په د سوریه په مسله کې حداقل بې طرفه پاتې شوی. نو ډیر انتقادونه هم همدادي چې نه باید یو مسول چارواکی په دغه شکل غیر مسولانه څرګندونې وکړي چې د ملي شورا د غړو څرګندونې مولا وریدونکو سره واوري.
ډیر زیاته مننه پر دې سیب کور ودان. درنو دوستانو د سیاسي چارو افغان کارپو سید خالد سادات وایي
خغلی محقق باید د خپل دغه سرګندونو لامل وو پوښتل شي، ځکه د خبره د نوموړي سرګندونې د افغان حکومت له بهرنی سیاست سره په ټکر کې دي. دی وایي د خغلی محقق د خبرې او دریز له امریکا او نړیوالو سره د افغانستان په اړیکو ناوړه اغیز درلودلی شي، او دغه شان په دغه هیواد کې د داعش ډلې د ایدیالوژۍ له پیاوړتیا سره هم مرسته کوي. له خغلی سادات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د دغه سرګندونو په تړاو پوښتلی دي.
د افغانستان د حکومت رسمي دریز د سوری په جګړه کې بې طرفه او دوی نه غوښتل د سوری په جګړه کې داخل شي، او زموږ دغه نیابتي جګړه ماران چې د فاطمیون تر قیادت لاندې په سوریه کې جنګېدل ګویا د 14,000 یا د 15,000 په تعداد کې زموږ اکثره افغانان چې په سوریه کې جنګېدل، دا د افغانستان د حکومت د سیاست خلاف عمل وو. افغانو پته غوښتل، هر ځل دا موضوع تحقیق کړی او هر ځل دا موضوع رد کړی و چې ګویا افغان حکومت په سوریه کې داخل دی. نو بیران د حکومت د لوړپوړ چارواکي د اجرایه ریاست د دویم مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ سره د افغانستان د خارجي سیاست سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی، او دا د افغانستان د حکومت دریز نشي څرګندولې. خو دمه کټګوري کې ډېره مهمه خبره دا ده چې دلته په افغانستان کې د داعش اوسنی ایدیالوژیک افراطیت مخ په ودې روان دی. دغه څرګندونې به وکولی شي له بده مرغه چې د افغانستان کې به د داعش ایدیالوژي لا قوي کاندي، ځکه دوی کله چې د حکومت په استازولۍ یا د حکومت ادرس ته په داسې غونډه کې او په سوریه کې د جګړې په ښکېلتیا باندې اعتراف کوي، هلته ستاینه کوي. نو بیا افغانستان کې به دغه د داعش ایدیالوژیک سټرکچر او ساخته دا به قوي کاندي، او لا به د داعش دغه
بله ساده چې د افغانستان او امریکا اړیکو ته په پام سره هغه نږدې اړیکې چې لري، او د امریکا کلتوب د سوریې په جګړې کې دغه شان د افغانستان او ایران اړیکې تر دغه څرګندون روسه فکر نه کوي چې په شکل اشکالو به اغیزمنې شي.
د فکر کوم دا هم ډېره مهمه خبره ده. ما وختونه د افغانستان په بیرونی بوزان هم خبرې وکړم چې په دې کې وایي امریکا هم د پیزي کې موږ اروپایي اتحاد سره په عین زمان کې د ناتو د بلاک سره او په کل کې د امریکا او د ستراتیژیک ملګرتیا بحث ته کو بیا نشو کولای موږ د داسې وادونو سره په داسې څرګندونه کې چې د افغانستان د حکومت د لوړپوړو چې مقام او د چارواکي له خلیص حکومت راهي هغه دي موږ سره د ستراتیژیک ملګرتیا بحث مطرح کاندي. زه فکر کوم دا د افغانستان او د امریکا د اړیکو یو ضربتي بحث دا به کولای شي د دوه اړیکو پر خرپټیا باندې یو اغیز پرې باسي. د غربي نړۍ سره خصوصا په سیمه ایز بوت کې د داعش په وړاندې چې کوم ائتلاف جوړ شوی دی، افغانستان یې غیوتوب حاصل کړی، افغانستان د داعش ته د پرانی د پکت او د دغه ائتلاف غړی دی. بنا په دې کې افغانستان مسمیر واقع نشته، افغانستان رول بلا ضعیف کاندي. په تمام معنا باندې دغه څرګندونه د افغانستان د حکومت آینده لپاره د باثباته بحث نشي کېدلی، او په د افغانستان د حکومت د خارجي سیاست سره کاملا متناقض خبرې دي.
بلی خاغلی سادات، فکر کوي چې اوس د افغان حکومت دریز به د خاغلی محقق په وړاندې چې د افغان حکومت کې دائم یو لوړپوړی چارواکی دی، په وړاندې به په ټوله کې د افغان حکومت دریز سوي؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت باید داسې یو تحقیقاتي پروسیجر یا وکولی شي د خپل سیاست د لا کاروال لپاره له خغلی محقق څخه پوښتنه وکاندي. اما دا به وګورو چې افغان حکومت تر اوسه پورې کوم عمل سره کړی، تر اوسه پورې داسې کوم سره عمل چې وکولی شي موږ په هغه باندې بحث وکړو نه ښکاره کړی. ولې دا به روښانه شي د خارجه وزارت د ولسمشر ویان یا د ولسمشر مطبوعاتي دفتر دوی به کوم نوع څرګندونې د سیاست نوع څرګندونې د خغلی محقق د خبرو پر وړاندې وکاندي. زه فکر کوم چې په دې باندې دا مهمه خبره ده. افغان حکومت باید په جدي توګه باندې په نظر کې ونیسي تر څو په دې باندې بحث وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد ساداتو چې زموږ همکار اجمل تورمان ورسره غږیده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنی مسله. نن دوهمه ورځ چې د پاکستان د اسلامي ګوندونو فعالان د پلازمین اسلام آباد په لمنو کې له پولیسو سره نښتې کوي. په پرونی یو نښتو کې لسګونه اعتراض کوونکي او د امنیتي ځواکونو سرتیري ټپیان شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب، هرکلی او خراغلاست. که پایلې لدین او کوچې اوس په اسلام آباد کې وضعیت څه ډول دی؟
ډیره مننه. سلام اوریدونکو ته. نن سهار د معترضانو د هغه کمپ مخې ته چې د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند فعالانو تحسن پکې کړی، لسویو موټر سایکلونو او موټرو لوګای پورته کېده. البته دا اعتراضونه پرون پیل شول، او وضعیت د اعتراضونو په ساحه کې نن هم هماغسې و چې پرون و. د رسنیو د راپورونو لمخې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه شپږ کسان هغه مهال ووژل شول چې څو زره پولیس او ملیشا ځواکونه هڅه کوله چې تحسن کوونکي خواره کړي. له پولیسو سره په نښتو کې څه باندې 115 اعتراض کوونکي او د امنیتي ځواکونو 80 سرتیري ټپیان شول. د دې نښتو پر مهال اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او بیا له هغه کم څخه ووتل چې له نږدې دوه اونیو راهیسې دوی پکې ځای په ځای شوي دي. د اعتراض کوونکو چې د توندلارو مذهبي ګوندونو فعالان دي له دوه اونیو راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ لویه لاره هم بنده کړې ده. اکرام صاحب
تکل صاحب، د پاکستان حکومت د دغه اعتراضونو د ختمولو لپاره کوم اقدام په پام کې لري او اصلا اعتراض کوونکي څه غواړي؟
حکومت یو ورځ مخکې له پوځ نه غوښتنه کړې وه چې د نظم د اعادې په برخه کې اقدام وکړي، خو نن سهار پولیسو او ملیشا ځواکونو که څه هم د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ په فیض آباد سیمه کې چې دا کمپ دی د دې اعتراض کوونکو تحسن روان دی او په دې کمپ کې ځای نیولی، همدا کمپ محاصره کړی، مګر د پاکستان د پوځ د سرتیرو څرک تر اوسه پورې نه لیدل کېږي. د تحریک لبیک رسول الله ګوند فعالان غوښتنه کوي چې د پاکستان د قانون وزیر دی د وکیلانو د لوړې په متن کې د بدلون له کبله له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی تور لګوي چې دا کام دوی دا کار د ختم نبوت پر ضد اخیستل شوی او باید په دې مسله کې ټولو تورنو کسانو ته جزا ورکړل شي، خو حکومت وایي چې د لوړې په متن کې دا تېروتنه یې سمه کړې او له اعتراض کوونکو غواړي چې اعتراضونه پای ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو اوریدونکو، احمد تکلو چې په پاکستان کې د اعتراضونو له تازه حاله خبرولې، سبون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان ولسمشر دوهم مرستیال وای په روان مالي کال کې به د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي. سرور دانش د شنبه په ورځ ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال ویلي سږ کال د افغانستان اقتصاد نسبتا پرمختګ درلود او دا مسله د نړیوالو بنسټونو لخوا هم تایید شوې ده. د نوموړي په خبره د افغانستان په اړه د نړیوال بانک راپور ښیي چې د دغه هیواد اقتصاد له 2.2 نه 2.6 لوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت په هلمند ولایت کې د بې وزلو کورنیو سره د مرستې په هدف د چرګانو د ساتنې د 2000 فارمونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د یاد وزارت ویاند فلا راشد ازادي اړې ته ویل چې د دغو فارمونو په جوړولو سره 15.5 میلیون افغانۍ لګښت حاضر چې د افغانستان د کرنې وزارت د بودیجې ورکول کېږي. ښاغلی راشد وایي چې یادی کورنۍ د مخه د هلمند ولایت په مرکز ناوې او نهر سراج ولسوالۍ کې سروې شوي دي. د همدا کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړ 200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 1350 افغانۍ، یو درې نیمونی بوجي ورجې 1350 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1170 افغانۍ. دا شان یو لیټر پټرول په 40 او یو لیټر ډیزل بیا په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سای کې د ځینو بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 9 پوله او زر پاکستاني کلداري 640 افغانۍ. د خبرونو پای
سبون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. درنو دوستانو، په ګردیز ولایت کې لاریون شوې ده. د ګردیز د پکتیا د مرکز ګردیز د بنوزی اوسیدونکو دغه لاریون کړې ده او د کابل خوست لوی لارې تړلې ده. دوی وایي تر هغه به خپل دغه مظاهرو ته دوام ورکړي چې د دوی حق نه وي ورکړل شوی. ویل کېږي چې تیر ورځ د پکتیا والی او د دغه ولایت ولایتي ادارې د ګردیز بنوزوی په سیمه کې د خارګوټي یو پلان په لیکېدو په خاطر د خلکو ولاړې کلاوی ډنګي کړي او رسنۍ ته په خبرو کې ویلي چې دوی به د حکومت پلان تطبیق کړي او ځمکې به لږه سب څخه خلاصې کړي. همدا اوس سره لسیمی محمد داوود تپان د ټلیفون په لیکه دی د ازادي رادیو خبريال. تپان صاحب، هرکلی او خرغلاس درته وایو که تازه حال راکې. اوس په سیمه کې څه حال دی؟ لا هم لوی لار تړلې ده او که څنګه؟
مننه اکرام صاحب، لکه څنګه چې تا وویلې د کابل او خوست ترمنځ لویه لار دا د بنوزوی د ګردیز د بنوزوی په ساحه کې د بنوزوی د قوم اوسیدونکو تړلې او مظاهره روانه کړې. په لوی لار باندې د دوی مظاهره په سهار لس بجې پیل پاوکم لس بجې پیل شوې او تر اوسه دوام لري. د مظاهرې سنبالونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی به خپلو مظاهرو ته تر هغه دوام ورکړي تر څو پورې والی او ولایتي ادارې دا نه وي ورته ثابته کړې چې دوی د محکمې په کوم امر باندې د دوی ځمکه نړو کلاوې نړولې دي او محاکمې د دوی فیصله نه یې کړې. دوی دا هم وویل چې د پکتیا ولایتي ادارې د دوی سره هیڅ ډول تفاهم نه دی کړی او دغه ستونزه یې هواره شوې نه ده. له تېرو یوولسو کلونو راهیسې په دغه ځمکه باندې د بنوزوی د قوم او ولایتي ادارې ترمنځ د حکومت ترمنځ جنجال روان و. پرون ورځ د پکتیا والي شمیم خان کټوازی سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی به کلاوې ړنګوي او د خلکو حقونه به په هغه مهال ورکوي که قانون خلکو ته حق ورکړي. دوی به حق ورکوي که نه وي ورکړی دوی به له غصب څخه دغه ځمکې خلاصوي. ولې خلکو دا خبر ردوله ویلې چې دوی د داود خان او ظاهرشاه د حکومتونو د مهال اسناد په لاس لري، حکومت یې اسناد ته ارزښت نه ورکوي او دوی باندې ظلم کوي او کورونه ورنړي. نن دوی مظاهره کړې وه او د خوست ګردیز لویه لا د خوست کابل لویه لارې د بنوزوی په د ګردیز د بنوزوی په ساحه کې تړلې او مظاهرې ته دوام ورکړی.
افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې موجود دي، د لارې د خلاصولو کوم امکان شته او کنه؟ دوی سهل ځلې کړې تر اوسه
افغان امنیتی ځواکونه د امنیت ساتلو په موخه په سیمه کې موجود وو. ولې د پکتیا ولایتي شورا وکیل حافظ الله مبارز راغی سیمه خلکو سره خبرې وکړې، ویلې ولایتي اداره دوی سره تفاهم ته ونه رسېده، دوی باید لاره خلاصه کړي. ولې خلکو ورسره ونه منله، ویل چې تر څو پورې والی او باصلاحیته هیئت د کابل نه دوی ته نه یې راغلی او دوی ته حق نه یې ورکړی او دوی حق نه یې ورکول شوی، دوی به دا لاره تړلې ساتي. او دوی غوښتنه دام و وکیل مبارز نه دا غوښتنه وکړه تر هغه پورې سی ولایتي ادارې دوی ته قناعت نه ورکړي، دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دوی کورونه ونړي یا کلاګانې ونړي. او ګواښي وکړ چې دوی به حتی تر پسیمه کې د نامنۍ جوړولو باندې لاس پورې.
ډېره زیاته مننه تپان صاحب. درنو دوستانو، داود تپانو چې د پکتیا مرکز ګردیز کې د مظاهرې له تازه حاله خبرولو. اوس به ورشو بلخ ته. په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې د ښځو له حقونو څخه د خلکو خبرتیا سبب شوې چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه لاړه شي او دوی نسبت تیر کال ته ډیر امار سبته ورسوي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې د تیرو اتو میاشتو په ترڅ کې 95 تنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور سارنوالۍ ته معرفي کړي دي. مجیب الرحمن حبیب زیای په اړه راپور راکوي.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې له نړیوالې ورځې هلمانځنه وکړه او وایي چې نسبت تیر کال ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 پېښې ثبت رسولې چې پکې د ښځو وهل، ټکول، قتل، له کوره تېښته او نور کورنۍ تشدد شامل دی. د بلخ د ښځو چارو شاهله حدید وایي چې په بلخ کې د ښځو خبرتیا له خپلو حقونو څخه زیاته شوې او په همدې دلیل نسبت په خواته اوس مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډیری پېښې په دولتي بنسټونو کې ثبت رسیږي. هغې په دې باب وویل: دا سینه ده چې په تیرو کلونو کې د ښځو په وړاندې هیڅ تاوتریخوالی نه و. اوس مهال د ښځو پوهه د هغوی له حقونو څخه زیاته شوې او ډیری د دولتي عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي او کوم تاوتریخوالی چې په وړاندې ترسره شوی ثبته یې رسوي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قومندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قدیري وایي چې د روان کال په ترڅ کې 95 تنه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د ترسره کولو په تور نیولي او عدلي ارګانونو ته یې سپارلې دي. قدیري وویل چې په مجموعي ډول یو یو پېښې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ ته سپارل شوې دي او 150 نورې پېښې د بلخ امنیه قومندانۍ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي سره د مبارزې څانګې لخوا حل او فصل شوې دي. قدیري زیاته کړه: پنځینې ویتنه مو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په تور نیولې او څارنوالۍ ته مو سپارلې دي. 150 نورې پېښې د جنایي مدیریت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په برخه کې حل و فصل شوي او ورته رسیدګي شوې ده او بیا مرخص شوي. هم دی حال کې د بلخ مدني فعالان وایي چې د ښځو له حقونو څخه د کورنیو نه خبرتیا سبب شوی چې د هغوی په وړاندې د تشدد کچه زیاته شي. د بلخ مدني فعالان د ښځو چارو ریاست څخه غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو له حقونو څخه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي برنامې پلي کړي. مزار شریف کې مدني فعاله تمنا حبیبي یې پاړه وایي د ښځو د حقوقي پوهې د لوړتیا لپاره باید د ښځو چارو ریاست مختلف برنامې تطبیق کړي. په لرو پرتو سیمو کې دوی باید نارینه او ښځینهوو ته پوهاوی وښایي چې ښځې له کومو حقونو څخه برخمنې دي. په همدې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په روان کال کې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او اساسي لامل یې هم بیکاري او د امنیت نشتون په ګوته کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به هم د کابل د نن ورځې د چاپ او رسپانو مهمو ټکو ته لاړ شو چې اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبه ترڅنګ ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي او د خځو پوړاندې د توثیقوالي د رقمولو د نړیوال ورځ په مناسبت یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، وکیلانو خپل پریکړه ماتکړه او نیمګړی کابینې ته رائے ورکوي. د مطلب لیکوال لیکي، د ولسی جرګې غړو وکیلانو میاش وړاندې ویلي و که حکومت نیمای کابینه ور ماری فکرې، دوی به نه یوازې دا چې د باور رائے ورنکړي، بلکې د ولسی جرګې تالار ته د ننوتلو مخه به ونیسي. خو په خبره حکومت نیمګړی کابینه ولسی جرګې ته ور وپیژندله او وکیلانو هم خپل پریکړه ماتکړه. لیکوال په دې تړاو د ځینو وکیلانو او کارپوهانو په حواله لیکي، له حکومت سره پټې معاملې شوي او د امتیاز په بدل کې د یو شمیر وکیلانو دریځ بدل شوی دی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي، د ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګې ته د دولس کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال ویلي چې معرفي شوي کسان وړ کدرونه او با تجربه کسان دي چې هیله مند ولسی جرګه ورته د باور رایه ورکړي. په مطلب کې راغلي خاغلی دانش منه کړی چې د کابینې او سترې محکمې پاتې غړي به هم ډیر ژر ولسی جرګې ته د باور رایه اخیستلو لپاره معرفي شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ غړنه کې ولسی جرګې ته د حکومت لخوا د معرفي شویو ټولو دولس کاندید وزیرانو پیژندنې او تصویرونه چاپ کړي او د مخې د وزارت د مقام مبارکي ورکړې ده. ورځپاڼې خپل سر مقاله بیا د سپتمبر د 25مې نیټې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلې ده. په سر مقاله کې راغلي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو مبارزه یوازې د دولت کار نه دی، بلکې ټول په دې برخه کې مسؤلیت لري او لویه برخه یې کورنیو ته متوجه کیږي. افغانستان مخ خپلواکي ورځپاڼې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په مطلب کې لیکلي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی اماماتو د یاد ورځې په مناسبت په بیلابیلو برخو کې د ښځو په وړتیاو او استعدادونو په ځانګړي ډول د سولې او امنیت په برخه کې د دوی په رول ټینګار کړی ویلي، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی باید فوراً ودرول شي.
او آیا په هیدای چې له بوټو څخه د کیمیاوي موادو د موندنې په ډول ګټه اخیستل کیدی شي؟ کنه په هیدای نو اوس د امریکا پوز د هلې ځلې پیل کړي او غواړي چې داسې زیرک بوټي تولید کړي چې کیمیاوي مواد به معلوموي. د اسمت سروان په دې راپور کې په دې اړه بشپړ جزئیات اوریدل شي.
د امریکا پوز هڅه کوي داسې زیرک یا سمارټ بوټي جوړ کړي چې کیمیاوي مواد او الکترو مقناطیسي سیګنالونه موندلی شي. له دغو ځیرک بوټو څخه به د واینونو د ساحو په پیژندلو کې همکار اخیستل کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د دارپا په نوم اداره د دغو ځیرک بوټو په جوړولو بوخته ده. ورځپاڼه وایي دا بوټي تهدیدونه مومي او په نامحسوس ډول جاسوسي کوي. د امریکا د پوځ د دې ادارې هدف دا دی چې یو ډول ځانګړي کیمیاوي مواد، راډیو اکټیو وړانګې او حتی الکترو مقناطیسي او اتومي سیګنالونه ومومي. همداراز ویل شوي چې سپوږمکۍ به پر دغو بوټو څارنه کوي. له دغو مصنوعي بوټو غیر نظامي استفاده هم کېدای شي، لکه هغه سیمې پرې پېژندل کېدای شي چې ماینونه پکې ایښودل شوي وي.
درنو دوستانو، مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. دانیم ساته خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ورپسې د نور بسته ونې ځ خبرونه لرو چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې 615 اتیا شونځي فعال دي چې 218 پیته ودانۍ نه لري. د لغمان ولایت چارواکي وایي تېره شپه په قرغیو ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات شوي چې په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه برما او بنګلاديش ته شپږ ورځنی سفر پیلوي. پاپ وایي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو یو تر ټولو ستر بحران له نږدې وګوري. کیوبا د خپل انقلابي مشر فیدل کاسترو لومړی تلین په آرامه ولمانځه. د فیدل کاسترو د تلین لپاره غونډه په هوانا پوهنتون کې چې د بپکې ولولناکې ویناوې کولې جوړ شوې وه. د رغ د باسکټبال لوبډلې د 2019 میلادي کال د باسکټبال نړیوال کپ ته د غوروي په سیالۍ کې ایران ته ماتې ورکړه. او مشهور ایرانی فوټو ژورنالیست شاهروخ حاتمی د نه اتیا کلونو په عمر په فرانسه کې سا پرېکړه. حاتمی په 1950 میلادي کال د اکاسۍ تر پیلولو مخکې د تهران یوې ورځپاڼې ته راپورونه لیکل.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردي سترامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او په نننې خبرونه کې لکه څنګه چې خدمت اوریدونکو تاسو هم خبري استي، پرون چې د نومبر د میاشتې 25مه نیټه وه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوال ورځ و. د غورز په افغانستان کې او همدارس په ګڼ نورو هیوادونو کې ون منزل شو. په همدې مسلې غږیږو. په نننې خبرونه کې مو د معمول په څیر یوې قدمنې ملمنې ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ ملمنه د مدني فعال او ژورنالیست شمع مرخیل، هغه هم خبرونې ته راغلي. او تاسو هم کولای شئ خپل نظریات را سره شریک کړئ. خو تر دې مخکې چې له خپل ملمنې سره بحث دوام ورکم، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ریپورت مو هم چمتو کړی. په ګډه به دغه ریپورت واورو. له هغې وروسته له موږ سره پاتې شئ او بحث ته ادامه ورکړو. د تاوتریخوالي قربانی مېرمنې له خپل ژوند د دردونکې او ناویلې کیسې لري. په دغه راپور کې مو هڅه کړې چې د هغو مېرمنو حال واخلو چې کلونه کېږي په امن خونو کې ژوند کوي. نرګس هغه مېرمن ده چې د همدغو دیوالونو تر شا ورځې شپې سبا کوي. د دغو خونو مسؤلین په مشکله دې ته راضي شول چې له دې سره خبرې وکړو. نرګس که څه هم خبرې کوي، خو خبرې او کړنې د یوه مسؤول له لوري څارل کېږي. د تاوتریخوالي دغه قرباني شوې مېرمن وایي له حکومت راضي نه ده، ځکه خاوند دی چې د دې ژوند دې تریخ کړی و آزاد گیرزی او هیچ چای پخته نه ونه کړه.
همیشه در سرم ضربه می زدن و مقصدشون این بود که ما تو را دیوانه میکنیم.
با سر به وهلم او دای ویل چې موږ غواړو ته لیونی شي. تاوتری خواله دوم رضیات و چې فکر کوم له رواني او فزیکی پلوه واقعا ما ته خوړلې. هیڅوک نشته چې د دې مسلې پختنه وکړي.
سنگسار د بدن د غړو پرې کېدل جبري او د کم عمر ودونه او صحرایي محکمه هغه څه دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له مېرمنو قرباني اخلي. همدارس بي سوادي هم د خوځو پر وړاندې بل لوی ستونزه ګڼل کیږي. خو موږ له داسې مېرمنې سره د دغه راپور د جوړولو پر مهال مخ شو چې کلونه کلونه لوړې زده کړې کړي، خو اوس په امن خونه کې د مجبوریت ورځې او شپې سبا کوي. مریم د کابل طب پوهنځي څخه د فراغت وروسته په یوه روغتون کې کار کاوه.
زه دندې ته نه پرېښودم، نفقه یې راته سمه نه راکوله، خاصه پاملرنه یې راته نه کوله. عیاش انسان و، ټوله ورځ به په بدو کارونو مصروف و او اجازه یې نه راکوله. له کوره ووزم، تاوتریخوالی به یې کاوه او وهلم به یې. کله چې ما مراجعه وکړه د وهلو او ډبولو نښې مې په بدن کې وي. زما خاوند آزاد ګرځي.
که څه هم لیدل کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې د افغان ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو هغه ښځې چې لا هم ورسره د وینځو په ډول چلند کېږي د خپلو حقونو په اړه په څه نه پوهېږي. په ورته وخت کې د ښځو ماشومانو د څېړنیز بنسټ مشره زرقا یفتلي هم وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یوازینی لامل د تاوتریخوالي کوونکو په وړاندې د مافیات فرهنګ او د دوی نه مجازات کول دي.
ای مافیات از قوانین سبب شده که امروز آمار خشونت بلند برند.
له قانون څخه مافیات د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. کله چې یو کس د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي او سزا نه ورکول کیږي، نو نورو ته هم دا انګیزه پیدا کیږي چې که زه تاوتریخوالی کوم هیڅ داسې سند نشته چې پر اساس یې سزا وګورم.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د قانون نه عملي کېدل په دغه هیواد کې د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د راکمولو هڅې تر ډیره بې نتیجې پاتې شي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2200 پیښې ثبت کړي دي، خو په خبره یې د دوی د هڅو سره سره لا هم عملي نه دي نیول شوي.
موږ امیدوار یو چې اړوند اتیو قضایي ورکړو په هر اړخیز توګه د تاوتریخوالي قضایا اوسیډي ترتیب کړي تر څو هغه خویندې او میندې چې د تاوتریخوالي قربانیان دي دوی هغه لازمي حمایت ترلاسه کړي.
د پرله پسې هڅو سره سره د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې ویندویان حاضر نه شول چې دوی ته د متوجه انتقادونو په اړه څه ووایي. خو د ښځو په برخه کې د ولسمشر سلاکاره ګلالۍ اڅکزۍ بې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه یوه طرحه ولسمشر ته سپارلې.
طرحه وړاندې کړې د رئیس جمهور ته. رئیس جمهور به خپلو اړوندو ارګانونو ته هدایت ورکړي چې هغه په هغه عقل باندې اقدامات وکړي.
د ګلالۍ اڅکزۍ په خبره د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه ځې په خبرو نه بلکې په عملی اقداماتو لمنځه تلای شي. دا چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې تر اوسه پورې شوي اقدامات څومره اغېزمن وو او یا په دې برخه کې وړاندې کیدونکې طرحې څومره عملي دي، د ولسي جرګې غړي مریم کوفي وایي دا مسله د حکومت اړوند بنسټونو ارادې پورې تړلې ده. خو د ښځو چارو وزارت د تل په څیر وایي چې دوی یوازې پالیسي جوړوي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک فقر، بېسوادي او له اسلامي قواعدو څخه د ځینو کورنیو کم پوهاوی د تاوتریخوالي عمده عوامل ګڼي. په دې برخه کې د حج او اوقاف وزارت پر همغږي او مرستې ټینګار کوي. بیا هم ستړي مشي خبرونې ته خراغلی. د تاوتریخوالي د مېرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ د 1901 میلادي کال را پدې خو د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د غوړس منځل کې یو ملګر ملتونو په 1999 کال کې رسمن د غوړس تصویب کړه. قرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لري د اړیکو شمیرې مو دی 0922 55 0995 45 30. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو له تاسو سره په موبایل چې ملمنه هم لرو، زموږ ملمنه ده شمع مرخیل، ژورنالیست او مدني فعال. له دوی سره به نور بحث ته ادامه ورکو. و مرخیل صاحب، خبرونه ته خراغلی.
ډیره مننه کوم. په پیل کې تاسو ته او ستاسو د لارې نه ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ورځ مو هم تر دې ما په پوره سکون باندې پای ته رسولي اوسې.
مننه مرخیل صاحب. د تاوتریخوالي پر اړه باندې مفصل بحثونه شوي دي او تیر از د نوومبر 25مه نړیواله ورځ هم و. کرا شو دی ته چې د تصبان یمنی ملسیزي پتیری دو په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر اړه باندې څومره اقدامات شوي، تاسو مشخصا چې په دې برخه کې یاست کار کوي، تاسو څومره راضی یاست؟
او بلې، مخکې لدی چې ستاسو پوښتنه ته جواب ورکم، خدای چې مخکې لدی راشو یو تعریف ده. هغه دا چې هر هغه څه چې انسان ته درد ورکوي، انسان په زوړېږي، انسان په تکلیف ویني، څه روحي وسي، څه جسمي وسي، دې ته موږ تاوتریخوالی ویلې شو. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه دا چې پرون د نومبر 15مه ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ وه، له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې کم معلومات یې هم کم رپورټونه چې په نورو رسنیو جوړ کړي او کم معلومات چې ما ترلاسه کړه، د هغه معلوماتو په اساس زه ویلی شم چې په دې شپږو میاشتو کې نږدې شاوخوا 22 پېښې شوې دي چې البته 2200 پیښې شوې دي چې 1500 په سرندوالۍ کې ثبت شوې دي، خو بیا هم موږ تاسو ګورو چې ورځ تر بلې د دې تاوتریخوالي کچه په لوړېدو باندې د پټېدو باندې نه ده. ډېرې مرستې به شوې، نړیوالو مرستې کړې دي، بار بار ویل کېږي چې موږ ښځو دپاره غونډې جوړوو یا هم پروګرامونه جوړوو، ورکشاپونه جوړوو چې د ښځو حقونه پکې معلوم شي، هم ښځو دپاره کار وشي، خو بیا هم څه نه دي شوي. لکه څنګه چې تاسو یاد کړل چې یعنی دا چې پرون دمدا ورځ وو، په دا ورځ که وایو چې د هیواد د اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالعبدالله هم په دې باندې خبرې وکړې او بالاخره وی ویل چې دې ته باید په جدیت باندې کار وشي او په جدیت باید ورته وکتل شي، خو بیا هم موږ او تاسو ګورو چې کم خاص کار نه دی شوی. هر بحث چې کېږي، پروژې بحثونه دي، تر دې دمه شوي دي. نړیوالې مرستې ډېرې زیاتې کېږي، په کلونو باندې، په میاشتو باندې، خو ګورو چې په بې ځایه پروګرامونو باندې هیفو میل کېږي.
بله، غوښتل مې دا پوښتنه وکم چې تاسو د کار پر رابطه وویلې چې په هغه شکل چې لازمه ده، هغو مخکې دی نه چې دا سوال مطرح کوم، فکر کوم یو اورېدونکی لرو، د دوی نظر به هم را واخلو. بله، سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماړي کنیولې؟ بله، شنوندې عزیز، صدای شما را ما داریم، بفرمایین. بله ورور، لږ په لوړ آواز خبرې وکړه چې ستاسو غږ ډیر ضعیف منګاورو. بله، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ چې پرون وه، په همدې موضوع غږیږو، مهرباني. خپرونې ته ښه راغلی حاجي صاحب، مهرباني. ډیره مننه حاجی صاحب، خدای پاک دې همداسې هر څه سم لري. نو ورزو یو بل اورېدونکی راخلو، مهرباني، له کوم ځینه ماړي کنیولې؟
بله محترم عزیز، پر دې ستاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو مېلمنې ته هم سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ټولو خونو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور خرافات او رواجات او عنعنات کوم رسوم چې په موږ کې دي او کوم تاوتریخوالي او خشونتونه چې دي، خدای دې ورک شي.
امین. مهرباني قاری صاحب، د خبرونې د موضوع په اړه که نظر را سره شریکوي او یک
کوم خبرونې موضوع خدات سیدی، ما نظر خدای چې واقعا وسم خرافات او رواجات او تاوتریخوالي او خشونتونه واقعا وسم جریان لري. خو زما دې باره کې دار چې دا ټول خشونتونه چې وسم ستا او تقریبا په زرګونو خشونتونه په کال کې کیږي او دلته په سالندوالۍ کې سوتیږي، ما په نظر دا زموږ غفلت دی. یو زموږ غفلت دی چې موږ سر نه خلاصوو په دې خبرو پسې ګرځو نه، باسخاص یې نه کوو. خبره دا ده چې موږ تر اوسه هم څه ناڅه آګاهي هم نه ده راکول شوې موږ ته، ولې ډېر خلک دي چې په کلیو دیهاتو کې اوسېږي. او یا موږ بله خبره دا ده چې موږ بې سواده جامعه یو، نو په یو چا کې چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، هغه به آګاهي هم نه لري او دا خشونت هم کوي او په خشونت کې زړه هم نه سوځي. ستاسو د مېلمنې څه مې پوښتنه دا ده، دې څومره
بله، ډېره مننه قاری صاحب پښتون و له فاریاب څخه فکر کوم اړیکه نیولې وه. د دوی نظر مو هم واورېده او پوښتنه هم مونږه یاداشت کړه، وروسته به مېلمانه ورته راشي. ښه، رازو امرخیل صاحب، د اورېدونکو خوست نه زنګ وهلی و، هغه خپل نظر درلوده او د قاري صاحب پښتون پوښتنې ته کرا شو، تاسو یاداشت کړي، مهرباني.
بلې، پردې صاحب که ووایو چې لکه څنګه چې د پښتون صاحب ورور دم نه مخکې، البته زموږ کوم بل ورور چې اړیکه نیولې، هغوی وویل چې زموږ په کور کې پوره سکون دی، خوشحالي ده، خدای دې همیشه همداسې خوشحاله دی ولري، همیشه دې خدای همداسې هره کورنۍ ارامه ولري. خو رازو دې ورور ته چې دوی ویل چې څنګه اوس کول شي دا تاوتریخوالی له منځه یوسو او څه کول ورته پکار دي. که ووایو چې په لرو پرتو سیمو کې په کلو کې هلته تر ډېره پورې بیا هم ښوونکو ته معلمینو ته موږ اړتیا لرو. د هغې تر څنګ هر ځلې موږ په دې باندې خبره کړې ده چې ښه خبر دا ده چې دیني علمانه په دې برخه کې موږ مرسته واخلو، ځکه چې د هغوی حضور تر ټولو پورې مهمه ده. او د هغې تر څنګ داسې مشران دي، قومي مشران، کله چې دوی تر ډېره پورې کلي کې لرو پرتو سیمو کې د هغوی خبره ډېره اورېدل کېږي، د هغوی خبرو ته پوره په باور باندې خلک غوږ نیسي. نو ښه خبر دا ده چې په دې برخه کې هغوی د خلکو سره مرسته وکړي، د کورنیو سره مرسته وکړي. ممکن چې د تاوتریخوالی په کلو بانډو کې هم یو سره کم شي، خو موږ ګورو چې اصلا دې برخو کې کم خاص کار نه دی شوی، کم خاص پاملرنه ورته نه ده شوې. همدا شیان عمده لاملونه یې که ووایو چې څه کېدلی شي، یو خو دا دی چې موږ هر ځلې ویلي چې فقر دی، بې سوادي ده، همدا شیان ځینې رسم و رواجونه دي چې د شرم نه موږ خپله لور نه شو پرېښودلی چې هغه زده کړو ته دوام ورکړي، زده کړو ته لاړه شي. همدا شیان که ووایو چې د ډېری پیښو عاملین دي چې نیول کېږي، وروسته د یوې میاشتې یا هم د یوې هفتې نه وروسته بیا بېرته خوشې کېږي، چې بالاخره همدغه لاره هواروي چې دغه تاوتریخوالی مخ په لوړېدو باندې شي.
بلې، یو موضوع ته چې تاسو هم اشاره وکړه، د سواد نشتوالی، څه فکر کوئ چې د سواد نشتوالی دغه مسله څومره د دې باعث شوې ده چې افغان مېرمنې په مختلفو مواردو کې له همدغه اړخه وځورېږي، او یا که خشونت سره واقع کېږي، دغه مسله څومره رول لري؟ ځکه د وروستیو راپورونو پر اساس چې په افغانستان کې یوازې 10% مېرمنې دوی سواد لري، البته او نور پاتې دوی د سواد له نعمته محرومې دي. نو څه فکر کوئ چې دغه موضوع څومره تاوتریخوالی په کچې زیات دو یا کمښت کې مهم رول لرلی شي؟
په کمیدو خو نه، خو په زیاتېدو باندې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي، که چیرې بې سوادي واوسي، که چیرې همداسې ناپوهي واوسي. ځکه چې دلته بار بار ویل کېږي چې د ښځو د عامه پوهاوي په برخه کې ډېر کار شوی ده، خو یوازې موږ او تاسې ګورو چې په ښارونو کې کار شوی. هغه هم څنګه په بلبوردونو باندې دوه تصویره که ونښلول شي، د هغې تر څنګ که ووایو چې په ټلویزیونونو کې اعلانات خپرېږي، ترېلرې خپرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دا د عامه پوهاوي برخه کم خاص رول ولري یا هم کم خاص کار وکړي. تر څو چې موږ ښوونځي جوړ نه کړو، تر څو چې موږ زده کړو برخه کې پوره کار ونه کړو، هغوی ته اسانتیاوي سهولتونه برابر نه کړو، زه فکر نه کوم چې کوم خاص تاثیر به دغه اعلانات یا هم دغه بلبوردونه په دوی باندې ولري. همدا شان تاسو یاد کړل چې
بله، ما ویل چې همدغه موضوع څومره رول لري. خو مخکې تر دې چې دغه برخه ته راشي، یو اوریدونکی لرو، دوی نظر برا واخلو. بله، سلام، ستړي مشي، لکم زینه ماړي کني ولې خبرونه ته خراغلی؟ استاسو غږ مونږ لرو، مهرباني خبرې وکي.
بل زما بوتنه د ګرام خور څخه دا به کنه.
ښه، لږ زرا او بخه د اواز، د رادیو اواز ټیټ کړه چې ستا غږ مونږ په سم شکل واورو. مهرباني. او مهرباني،
زما خبرتنه د ګرام خور څخه دا به کایا، تاسو په دې خبره باندې ټینګار کوي خیره کنه، چې د خلافت او تخواله کې او دکې او دکې کې زما دغه نه خو په تاسو باندې دا تا د نیوز ذکر کړی دی، آیا تاسو اسلام د جګړه کوي چې ته د محرم صحیح سره خبرې کوي؟ زما دا پوښتنه ده کنه، نور زه هیڅ د ځای خبره هم نه کوم، د ګرمې خور څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا تاسو د نیوز ذکر کوي او کنه دې کوي؟ پوښتنه
ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته، ډېره مننه. ښه، فکر کوم بل اورېدونکی نه لرو. امرخیل صاحب، دغه اورېدونکي مرته یو څه اشاره وکړه، په مجموع کې که پوښتنه داسې مطرح کړم چې په ځینو مواردو کې انتقادونه دا کېږي چې البته یو تعداد مېرمنې دا موضوع مطرح کېږي چې هغوی هغه د اسلامي قواعدو چې په اسلام مبارک دین کې دا موضوعات واضح مشخص شوي دي، له دې نه مثلا په بعضې مېرمنې شته چې دغه اصولو ته پابند نه دي، نو دا د دې لامل کېږي چې پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. یا داسې یو ذهنیت چې البته ډېر کم هم ده، ولیکن دغسې یو موضوع مطرح ده. مهرباني وکړئ په دې اړه خپل نظر.
بله، نو پردې صاحب، که دې ته راشو، لکه څنګه چې مخکې ورور ویلې، ګوره اسلام هغه دین دی چې د اسلام نه د مخې ګوره تاسو ته بهتر معلومات وی چې خزه به ژوندې په ګور کېدله، خو د اسلام در تک سره سم خزه ته حق حقوق هر څه ورکړل شو، خزه ته یو خاص مقام ورکړل شو. خو بیا هم که اوس داسې میرمنې به وي چې په خپل لاس باندې به تاوتریخوالی په خپل کور کې رامنځته کوي، یا هم دې ته به دا زمینه برابروي چې هغه د خپلې کورنۍ تاوتریخوالی باعث شو، خو بیا به هم ډېر تر ډېره پورې به پړه په خپل خاوند باندې یا د خپل کور په نارینه باندې به یې اچوي. شته داسې میرمنې شته چې د خپلو کورنۍ د اصولو سره یا هم کم قواعد کم نظم چې هغوی لري د هغې په خلاف به یو دوی یو عمل کې یو کار به کوي چې دا خپل هم دې ته زمینه برابروي چې بالاخره تاوتریخوالی رامنځته شي. نو شته داسې میرمنې چې دوی خپل ځان سره په اصل کې ظلم کوي، ځکه چې که چیرې په عامه اصطلاح کې ورته ووایو چې په عامیانه به خبرې پرې وکړو، ډېری میرمنې دي چې په کور کې تاوتریخوالي نه کار اخلي، بدې لهجه باندې خپل خاوند سره، خپلو ماشومانو سره، خپل خواښې خسر سره خبرې کوي. نو خاوند هم همدې ته بس مجبوري کې چې په هغې باندې بله میرمن راولي، سمه ده کنه؟ نو تر ډېره پورې خپله یو خو ښځه د تاوتریخوالي سبب ګرځي چې خپله کور کې رامنځته کوي، یو هم په ډېری مواردو کې بله ښځه د دې سبب کېږي چې په بلې ښځې باندې تاوتریخوالی رامنځته کړي.
بله امرخیل صاحب، یو بله موضوع چې پرون په اکثره رسمي محافلو او غونډو کې چې البته د ښځو نړیواله ورځ وه، په هغې مسلې ټینګار وشو. راتلم دې ته چې حکومت لوړ پوړي چارواکي یا په ټوله کې حکومت هم ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دا د زغم وړ نه دی او باید راټیټ شي. نو پوښتنه مې مشخصا دا کوله، څه فکر کوي چې واقعا دغه خبرې تر کومه پورې په شعار کې پاتې دي، یا هغه عملي اقدامات که څه هم تاسو یو څه اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې داسې اراده شته او په دې برخه کې کوم بنسټونه چې مختلف کار کوي، د شعار او هغه د عملي اقدام ترمنځ تاسو توپیر څومره ګوري؟
پهلی پر دې صاحب، لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی، دوی بار بار په دې باندې خبرې کړې دي، یا هم په دې باندې څرګندونې بېلابېلې دوی کړې دي چې دوی به کار کوي د ښځو لپاره. د هغې تر څنګ هم سی موږ د ښځو وزارت لرو، نور ټولنې لرو، نور بنسټونه لرو چې دوی د ښځو په نوم باندې پوره پیسې هم اخلي، پوره اسانتیاوې هم دوی ته برابرې دي، او دوی وایي چې موږ د ښځو لپاره پوره کار کوو. خو کړی به یې تر یو اندازې سترګې په نشو پټولی، خو تر کومه حده پورې چې لازمه ده کم خاص کار نه دی شوی. او دغې تر څنګ لکه څنګه چې پرون پیغونډې ونیول شولې، نه یوازې افغانستان کې بلکې د هېواد نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ورځ ونمانځل شوله، نو بیا هم لکه څنګه چې د هېواد اجرایه مشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله په دې باندې خبرې وکړې، ویل چې په دې ته باید په جدیت باندې کار وشي او په جدي ډول باید دا یعنی وسیړل شي. خو بیا هم هیله ده چې سږ کال ورته یو څه کار وشي، او کال ته په خیر ان شاء الله که ژوند و یو څه کچه هم راټیټ شي.
بله فکر کوم یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام، ستړي مشي نعمت الله لکم زینه ماړی کنیولې. ظهیر صاحب خبره اخلي خبرونه ته مهرباني.
مسلمان نظر خود کجو په بار کې دا محترم ملي ته پوښتنه نه راځي، تاسو د کجو د حقوقو په اړه باندې کوم خاص کتاب ولري چې هغه په خپل کې ولستل شي؟ هغه اعلانات چې په تلویزیون کې کیږي، هغه لوحې عکسونه چې لګېږي، دغه د ما په نظر چې هغه کومه خاصه ګټه او فائده نه لري، لکه داسې کوم خاص کتاب یو ته په ښوونځیو کې درسي تدریس سره
په ټول کې. بله ډېره مننه ستاسو نظر مو واورېده. امرخیل صاحب، دوی پوښتنه تاسو خپل نظر شریک کړه، چې تاسو په خپلو خبرو کې یو څه اشاره ورته وکړه، که چېرته په تعلیمي نصاب کې دا موضوع فکر کوم شته، دا موضوع شته ده، نو دوی ویلي که په یو سیستماتیک شکل باندې په دې برخه کې مخته لاړ شو نو بهتره وي نسبت دې ته، چې مهرباني په دې برخه کې کوم.
بله بالکل، نو پردي صاحب اوس کوو چې تر ډېره پورې لکه موږ مخکې هم پرې خبرې وکړلې چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو پښتانه ټولنه ده، نرسالاره ټولنه ده، تر ډېره پورې که یو اداره کې میرمن کار کوي نو په خاصه توګه په کم نظر باندې چې نارینه ته کتل کېږي، ښځې ته هغه سینه کتل کېږي، یا هم تر ډېره پورې هغې ته دویم جنس ویل کېږي. نو بیا هم که چیرې ښوونځیو ته لکه تا پرې خبرې وکړې له مانا بهتره ته ځواب ورکړ، خو بیا هم که چیرې زمینه برابره شي، که چیرې په ښوونځیو کې دغې برخې ته ډېر وکتل شي، کار ورته وشي، نو ممکن چې خځې په خپل حقونو باندې پوه شي، د خپل حقوقو نه خبرې شي، په دې پوه شي چې زما حق په خپل خاوند سره دی او د خاوند په ما باندې سره دی. کله چې دوی د یو بل په حقوقو باندې پوه شي، هغه دی چې هیڅکله هم دوی منځ کې کم ټکر نه واقع کیږي، دوی په منځ کې هیڅکله هم ستونزې مشکلات نه رامنځته کیږي.
بله تاسو ته بیرته راګرځو، فکر کوم یو اوریدونکی لرو، د دوی نظر به هم واخلو. بلې سلام سړی مشه لکم زینه ماړی کنیولې شنونده عزیز صدای شما را ما داریم، بفرمایید صحبت بکنید. فکر کوم څه مشکل بوي، دوی خبرې نه کوي. ورزو یو لنډه د مر اخلو بیرته راګرځو خپل خبرونه ته.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې دی azadiweb@rferl.org.
بیا هم ستړي مشیخ پرونی ته خراغلی امر خیل صاحب، په کافی اندازه په دې مسلې بحث وشو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی عوامل څه دي مشخصا، او تاسو په خبرونه په پیل کې موضوع ته اشاره وکړه چې په دې تیر شپږو میاشتو کې البته 2200 دوسیه چې ثبت شوی دي، څارنوالۍ سره هم ثبت شوی دي. یو بل بحث چې مطرح کیږي چې که څوک حاضرېږي دی ته چې خپل هغه دودی پرانج کم تاوتریخوالی شوی هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، اما په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې په هغه شکل چې لازم ده دوی ته رسیدګي هم نکېږي. نو څه فکر کوي چې دغه مسله څومره د دې باعث شوي چې که نور څوک تاوتریخوالی کوي په یو شکل هغوی ته انګېزه ورکړل شي چې حداقل په هغه شکل چې لازمه ده پوښتنه نه کېږي، نو یو جرات ورکوي دې باره کې نظر؟
بالکل، سر په سلو کې اغېز درلودلی شي، ځکه چې هغه اصلي عمده لامل کې وایو چې عمده دی چې عاملین د ښځو پر وړاندې چې دوی کله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي هم د تاوتریخوالي باعث کیږي، نو همغه دی چې اونۍ یا هم یو میاشت یا هم په ډیر عادي ډول باندې دوی قضیه څېړل کیږي، وروسته د یو څه مودې نه وروسته یا د پیسو په زور هم د کمې بلې اړیکې په زور باندې نو دوی هڅه کوي چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه هم ځان وژغوري. خو همدا دی چې زمينه برابره کیږي، که ووایو چې نه یوازې دا چې اوس یو مېرمن دی وټکول شي ودی وهل شي هم دې ته موږ تاوتریخوالي ویل شو، نه هغه که چېرې یو جنۍ د پانتون په لوري باندې ځي او هغې ته یو څوک زورونه ورکي هغه زوري یا هم بار بار دې ته ورټل شي هم یو څه ورته ویل شي، نو حتمن دغه زړه توري کې د زده کړو نه د پانتون نه د خونځي نه نو کوو چې خپل د دې برخه کې اوس اتلی او قضایي ګنونه هم تر ډیره پورې ملامت ګڼل کېدلی شي، ځکه چې یو کس که دوی چیرې نیسي او وروسته له یو څه مودې نه یې بیرته خوشي کوي، نو همغه دی چې هغه بار بار دته دا چانس دته برابر کیږي چې دی لاړ شي یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې یو موضوع نه یو موضوع رامنځته کړي، نو همدغه دی چې کچې هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده.
بلې امرخیل صاحب، که د تاوتریخوالي یو بلې بڼې ته چې کراشو د وهلو ټکولو او د دوی پر وړاندې د فزیکي خشونت نه ورخوا یو بل جدي سونه چې لیدل کیږي او اکثره مېرمنې یعنی انتقاد کوي په دې رابطه باندې، د ښځو حضور په دولتي او نورو شخصي اداراتو کې تر ډیره پورې انتقادونه دا دي چې دوی سمبولیک حضور دی تر دې دمه پورې. په دې رابطه باندې غوښتل مې تاسو پوښتم چې تاسو څومره راضي یاستئ په مشخصا حکومتي بنسټونو کې او یا په نورو اوسې بنسټونو کې د مېرمنو د ونډې یا دوی ته چې کوم ونډه ورکړل شوې ده تاسو ته څومره راضي یاست؟
بلې پردې صاحب، که دې ته راشو چې اوس هر مېرمن چې په پیل کې یو زیته یو کرسۍ ترلاسه کوي یا هم یو ځکه کار ته بس مخه کوي، نو په پیل کې هر مېرمن همدا وایي چې زه به د مېرمنو دپاره پورا کار کوم، خو کله چې حال تزي بس اصلا د هغه مېرمنو پاک له دوی فکر نه کوي، کوم مېرمنه چې بار بار سوزول کیږي او هل کیږي ټکول کیږي، هتا داسې مېرمنه شته چې بل اخره د ډیر تاوتریخوالي د وژنه دوی د ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم د کور نه وځي خپل هرڅه پرېږدي، نو شته داسې مېرمنه شته د کار خپ خاستو غزه خپل چې یو فعال جنایما او تر ډیره پورې ګورو موږ ستونزې مشکلات سره تر ډیره پورې موږ مخ کیګو، کم خاص کار دوی د خزو د پاره نه دی کړي، د کار نه نیم دومره راځي په خاستو غزه د خزو وزارت چې د خزو پونم باندې ډول کیږي او د خزو په برخه کې دوی وایي چې موږ کار کوو خو هغه څه کار نه دی کړي.
بله، او د خپل یو بل انتقاد دا مطرح کیږي مشخصا په مېرمنو باندې د ظرفیت جوړولو پر اړه باندې کراته وایس چې په ځینو مواردو کې دا انتقاد کیږي چې ګواکې مېرمنې یو تعداد د دې ظرفیت باندې کار نه دی شوی او ظرفیت نشته، نو بنان په دې رابطه باندې څومره واقعا د ظرفیت جوړونې لپاره چې کومې هڅې کیږي؟
البته په اداراتو کې تاسو یادوي
زما هدف دا ده چې یو انتقاد دا مطرح کیږي چې په ځینو مواردو کې ظرفیت جوړونې ته کار نه دی شوی، ظرفیت نشته، نو بنان دوی نسبت واغ ته چانس کم کیږي په دې رابطه.
خو تر ډیره پورې اوس پر دې سیب کې دې تر شو چې یو چاته چانس ورنکړل شي نو هغه په تجربه تر کمزې کې لکم زینه به تر لاسه کړي، هغه دی چې دا چې یو نرسالار ټول نه تر ډیره پورې په اداراتو کې څه خصوصي وسی څه دولتي وسی غیر دولتي وسی، خو بیا هم چانس واغ زمينه او سهولت چې تر ډیره پورې دل کېږي نارینه او تزيات ورکول کېږي. خو ته کوم ګورې په لوړ پوسټ به هیڅکله هم کم خزه پیدانه کې پاسانه باندې په ډیر مشکله به کوم مېرمن مونږ ګورو چې په اجک پوسټ کې باغه کار کوي یا هم یو لوړه کرسي باغی تر لاسه کړی وي، نو بس ظرف جوړونه برخه کې باغه محل کار وشي کله چې خو ست چانس ورکل شي.
bale ډیر زیات مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، لته سو هم مننه کوم چې تر دې د ملمنګ سره وي. زمونږ د نور بسته یا شکست سکوت ونی زخبرونه هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو مرشد.